سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پویم پیل په خبرونو باندې وکړو. د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحدو ایالتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړله او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. استرالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شمې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروس توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانونی له اوکراین سره د شاوخوا څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي. د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوویشتمې پورې په کابل کې او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ وویل د طالبانو حکومت د ترګري د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هېوادو کې مداخله کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې 30% کمواله راغلی او په دغه هیواد کې 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایي خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپوس سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرسه دیدینه چه دوی اندخنه و تشویش بلگی.
پا پاکستان که یوش میروان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده. دوی اکثر دا P1 او P2 دا P1 او P2 دا که سونو اغوختون که دی چه لمیاشت رئیسی په پاکستان کې ډیر دي. د اوکراین د موضوع په اړه هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره لنډې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخاوني ول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدلی و چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردال هم لرو، چونچې قیمت هم لرو، موټر چې دي فورنر منصره دي، هغه قیمت ترین موټر دي چې په دیارلس نیم زره قیمت ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې له عملی اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 50% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي. 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه راکمه کړې او یا په خپلو خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څومره طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شول چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
په کرایي کور کې ژوند کوم، که څوک مرسته وکړي کرایه ورکولی شم که نه؟ هېڅ، همدا اوس یې هم کرایه پاتې ده. 8 کسیزه کورنۍ لرم. په ښار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوي خوراکي توکي راټولوم او خپلو بچیانو ته یې وړم. هېچا راسره مرسته نه ده کړې. اوس هم راته وویل شول چې دلته مرسته ویشل کېږي. راغلم خو هېڅ نه و.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چې لسی کراچۍ چلوي وایي له سهاره تر ماښامه یې 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپۍ مزدوری کوم. بیکاری دومره زیاته شوې چې قرار خوبونه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي، سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پر دې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 6.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظ د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکل ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت مانا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایي یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کېږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هېواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات ورته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. دا هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا د دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال موسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله موسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول موسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې موسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې په پاکستان کې دېره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او د دغه هېواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واورئ چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
لسګونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کې سونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد ښار کې په یوه سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو ته نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې د دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکي ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
د نن ورځ د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوال یې د پی ون او پی ټو کیس لرونکي یو شمېر ښځې او ماشومان وو. امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوي. له همدې امله مو خپله غونډه په یوه شخصي کور کې ترسره کړه.
د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوو کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیک یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوې چې موږ د دوو کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندېښې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبري ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشتي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې مداخلې ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومې هڅې کېدې چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي هغه اوس نه کیږي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پراخې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له شوي تړون څخه بهر شو او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له هغو ژمنو په شا شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پخوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندی شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړې دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وې او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربه شو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښې لوبغاړي په چکچکو غورسیو بدرګه کول. د لوبې تابعه کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلسو ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعه کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خپله چې یم د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلو. انشاءالله نن ورځ مو د حیدرخیلو ځوانانو سره د فاینل لوبه ده او کوشش کوو چې فاینل په خپل نوم. د لوبغاړي ډېر خوښ دي او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونو هغه لوبه چې دودیزه لوبه وه مخکې کملنګي وه اوس ارزوندی شوې ده.
په ټوله نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغېزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتفاق کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهورونه مې دا غوښتنه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یوځي کړي دي، ډېر خلک.
بل لوري ته ځایي چارواکو وویل: سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولي. د خوست اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی هر سیمې ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړه او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري او اخیستونکي هم د ده په خبره دوه ګټې ګوري. دا راپور د صفت الله په غږ پیلېږي.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي برېښېده. صفت الله وایده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو رګونه زیاتر خلک دلته منبره ځي چې مثال د خبره ماته یو موټر ماتوي دلته یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي د خپل بچیو ته ما ډېر روزي بس $1,200 $800 $1,200 دسې موټر ورته.
خو د صفت الله په خبره د بېوزلو خلکو تر څنګ مالداره خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کېږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یوه موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي.
موږ یو ورځ همدا په زمنګ موټر ګروپ ته سړی راغی، نو یو کس ده، نو دا موټر زمنګ نه لسته، نو دا سړی نو موږ پوهېږي دا سړی په وګونو نه لږ درونته، نو راته وایي دا موټر څوکته او کور ده. موږ ویل شپږ زره چې دا موټر به رکېږي، نو دا شپږ زره د دې سړی غوږ چې تلی ده درې زره روپۍ
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی، او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او مینوالو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسیږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله چې 300 زده کوونکو به پکې ژوند کوي، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ و. متاسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي وتاکو کې اوسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپه کېدو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پېښه تېره شپه 3 بجې د 9 اوزې په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 14 وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره مې دا چې یاراز مې زوی راغی زړلې کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلي کې په کوڅه چالو پام.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر 10 ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به 10 ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخله د شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یولس میاشتو کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس ترسره شوی دی. په انشاءالله په دایسو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روز د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او محتاجونو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه محتاجین په زندان کې ساتلي دي. د دې محتاجونو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د محتاجینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاز پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو سپی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان راوخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو تر څنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانان هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دومره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسې کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستای دا دلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي هیلته داسې څه خاص پیداوار نشته د نسبنې لګېږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردرېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشې موادو د قاچاق او د لارو وسی مونمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکاره او آزاد خرڅیږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخه یې نه ده نیولې. د ډیورن کرخه ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځ سیمو سره نښته دی. په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچاق کتل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا د مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوید منسفلت چیړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او ښیښه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي، او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کېږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودي جوړوي، یا نصراني جوړوي، او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په وکلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سیم ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې دغه لکان بیا ځي له بدو همزول سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی
قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي د دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي: هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن اوسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي: او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده، تر ټولو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عشر او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کې تبلیغونه باید وکړي. معارف وزارت لخوا سالمه خونه او روزنه ورکول شي. څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله چې د ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورته ځوان وبیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره دی نروزنی لامال یختی نیوه و لوملس.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پرونه دا نشهی توکو دا کشت نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میله چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې د زرغونی میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونی میړه په کور کې نیوي هغه سخت ناروغ وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغ جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تاله خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلی ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وای میره دی پودری دی
ده خزو خبر پریده اوز ده خپلا ویل چیز خوشحاله ما
خوشحاله خویه ما مگر
مگر چه؟
پکومش بچه ده پکور کیه ولی زی جوره ما
یارا خزی اول خودی ده درد گوله رانه جوره کرده بیا ده دی راست پختنه رانه کوی چه تو پکور کیه زی ولی خوشحاله ایم زی چه خبریم چه ولی خوشحاله ای زی خوش دکتر نیم
دکتر سه بیجازه ده
رازه رازه خوره چنگه سو ماینا دیو کرد
خو او میکرد
خا تیرا که
ده دیو اخل
خا خا عجبه ده
چه شای عجبه ده دکتر سه چه راسی بیدی
تو خوبه کم نشانه کهوی
چنگه نشه
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داس نور
نه نه دکتر سه زهید دول نشانه کم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه مې پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت یې نه دی راکړي
میړه دې څه کار کوي
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پس څه شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوې
څه شی زه په هیروین وخته شوې یم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وي څکولی خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لاړلې وي او تا ته نږدې کېږي د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
کور می خراب سو خدای می دی کونده کی خدای دی دی خراب کی خپل جوان خوی تبا کرده و زبا جوان دی هم را تبا کرده زبا دا وارو وارو بچی چنگا کام تا خو مونگ طول پلو ایلاس مویجلو تا ولی زبنگ سر داسی وکرده
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
ربی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر ربی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غم د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو تا نه بغیر خوگا جانا نازم زندگی دیرون.